امريكا غاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امريكا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی زه نظرانه یوسف زیم تاسو ته امریکا غږ شنه راډیو زموږ د سهرنی خبری خبرونه دویمه برخه اوري په خبرونه کې بواوري اسرائیل د هفتې په اخر کې په سوریه کې د یو لړ هوایي حملو نه وروسته سختې خبری کړې دي او په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین یو ځلې بیا پیل شوی دی. درنو اوریدونکو په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورېدی شئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته وړاندې کوي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د خبرونو لنډیز. د افغانستان امنیتي مقاماتو ویلي دي چې د لخکرې اسلام د ډلې غړو چې مرکز یې په پاکستان کې دی د چین په ولسوالۍ کې د داعش د ملیشو سره سخت جنګونه کړي دي. په سوریه کې د دمشق ته نږدې د بشار الاسد هوایي قواو په سختو بمباریو کې په دې میاشت کې د لسګونو ماشومانو په شمول 215 تنه وژل شوي دي او د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د منځني ختیځ 15 ملکونو ته د سفر په شروع کې مصر ته رسیدلی دی او دا د اوس پوره خبرونه اورول کیږي. د افغانستان امنیتي مقامات وایي چې د لخکر اسلام د ډلې غړو چې مرکز یې په پاکستان کې دی د چین په ولسوالۍ کې د داعش د ملیشو سره سخت جنګونه کړي دي. د ننګرهار د ولایت د پولیسو د قمندانۍ نطاق حضرت حسن شرمشکی وال ویلي دي چې په دغو جنګونو کې چې یو هفته دوام پیدا کړ د داعش د ډلې شپږ تنه ملیشه مړه او څلور نور زخمي شوي دي او هم د لخکر اسلام د ډلې درې تنه ملیشه مړه او درې نور زخمي شوي دي. په سوریه کې د دمشق ته نږدې د بشار الاسد د هوایي قواو په سختو بمباریو کې په دې میاشت کې د لسګونو ماشومانو په شمول تقریبا 215 ملکیان وژل شوي دي. په برتانیې کې د بشر د حقوقو د څارنې یوې ډلې ویلي دي چې یوازې د شنبې په ورځ د سوریې د حکومتي قواو په بمباریو کې شپږ تنه مړه او 50 نور زخمي شوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوې پریکړې باندې غور کوي چې په هغې کې د ټولو متخاصمو ډلو نه په ټول ملک کې د 150 ورځو دپاره د اوربند غوښتنه د دې دپاره شوې ده چې د سوریې محتاجو خلکو ته عاجل ضروري خوراکي او طبي مواد ورسوي. مصر ته د امریکا د جمهوري ریاست د مقام د مرستیال مایک پینس د وروستي سفر نه وروستو د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نیت لري چې د ټوریزم په ضد مبارزه کې د امریکا او د مصر ترمنځ همکاري زیات کړي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ښاغلی ټیلرسن د منځني ختیځ 15 ملکونو ته د سفر په شروع کې مصر ته تللی دی. هغه به د دغه سفر په وخت کې اردن، ترکیه، لبنان او کویت ته هم لاړ شي. اغلی ټیلرسن په قاهره کې د مصر د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی او د هغه ملک د باندنیو چارو د وزیر سمی شکوری سره کتلی دي او د هغه سره د لیبیا او د سوریه د امنیتي مسایلو نه علاوه د اسرایلو او د فلسطینیانو د مسلې په باب هم خبرې کړې دي. پرون مسکو ته نږدې د یوې مسافرونکې الوتکې د راغورځېدلو په پیښه کې یو اویا تنه وژل شوي دي چې پکې درې تنه ماشومان هم شامل دي. په دغې الوتکې کې د راغورځېدلو په وخت کې 15 مسافر او د الوتکې شپږ عملي سفر کوو. د روسیې د ترانسپورت د چارو د دفتر مقامات وایي چې هغوی په دې باب تحقیقات پیل کړي دي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اوري. یو ولسکلن امریکایي لوبغاړی ریډ جیرارډ په جنوبي کوریا کې د ژمي د اولمپیک په لوبه کې چې د سیول نه د باندې د پیونګ چانګ په ښار کې کیږي د یخ په سر په یوې مسابقې کې د سرو زرو لومړنی مډال ګټلی دی. په دې برسیره پرون د یک شنبه پر ورځ د اولمپیک د ژمي په دغو مسابقو کې د یخ په سر د نارینهو د 15,000 متره منډه کې یو ځل بیا د هالند یو مشهور لوبغاړي د سرو زرو مډال وګټه. پرون د ایران فوز د یو فوزي رسمي گزارش په وخت کې پر مختلفو توغندي وخدل چې په سلګونو زرو ایرانیانو یې سیل کاوه. رسمي گزارش د ایران د اسلامي انقلاب د نه هدرشمې کلیزې د لمانځلو په خاطر جوړ شوی و. په دې موقع د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د تهران د ازادۍ په خیابان کې په خپل وینا کې امریکا او اسرائیل دواړه تیری کوونکي ملکونه وبلل او وی ویل چې په سیمه کې د امریکا پالیسی د هغه په وینا ناکامه شوې ده. خو ښاغلی روحانی د شنبې په ورځ په سوریه کې په ایرانی هدفونو د اسرائیلو د بمباریو په اړه چپ خوله پاتې شو او اشاره ورته ونه کړه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ایران د منځني ختیځ او د سیمې لپاره یو ستر خطر ګڼي او ژمنه کړې ده چې د سعودي عربستان او د اسرائیلو سره یو ځای به په عراق، سوریه او لبنان کې د نفوذ او د کنټرول د هلو ځلو مخه بند کړي.
خبرونه مو اوریدل په مکړی د خبرونی لومړی رپورټ ته. اسرائیل د هفته په اخر کې په سوریه کې د یو لړ هوایي حملو نه وروسته سخت خبرې کوي. خبریال رابرټ برګر په دې باره کې د بیت المقدس نه رپورټ را لګلې. زامن مومن دي درته ولي.
نتانو مکوت کشوت لکوחות ایران وسوریه شکلله پاوله שלנו לא השתנו במאומה. ואני מבקש לומר גם שאני גאה בכם אזרחי ישראל.
سید رازم بنیامین نتنیاهو وای اسرائیل د شنبه په ورځ په سوریه کې دننه د سخت هوایی حملو په وخت کې ایران او سوریه ته سخت گزار ورک. هوایی قواوی وروسته له هغې اقدام وکړ چې د ایران بی پیلوټ الوتکې د اسرائیل هوایی قلمرو ته داخل شوې او راوغورځول شوې. نتنیاهو کابینې ته وویل اسرائیل به د خپل ملي حاکمیت او امنیت نه د سرغړونې په وخت کې د غچ اخیستنې خپلې سختې پالیسۍ ته دوام ورکړي. بنیامین نتنیاهو بیا وایي
העברנו בצורה חד משמעית לכולם. אנחנו נמשיך לפגוע בכל ניסיון לפגוע בנו ובכל פגיעה בנו. זו הייתה המדיניות שלנו.
من دا څرګند کړل چې اسرائیل به په موږ باندې د هرې حملې کوشش سند کړي. د 1922 کال نه را په دې خوا دا لومړی ځل و چې د اسرائیلو جیټ جنګي الوتکه وویشتل شوه او دننه په اسرائیلو کې راوغورځول شوله چې دې په تاوتریخوالي باندې نور تیل وشیندل. سوریه وایي د جګړې قوانین نور بدل شوي دي. د سوریې د پارلمان غړی احمد میری وایي
هناك مرحله جديده هناك مرحله تقول بان اسرائيل لا يمكن عندما يحل لها ان تنتهك الاجواء.
دغه لوتکرا غورځیدل یو نوې حالات رامنځته کړ چې اسرائیل د سوری په هوایی قلمرو کې نور په آزاد مټ اقدام نشي کولای. د اسرائیل هوایی حمله د هغه وخت نه را په دې خوا ډېرې مهمې وي چې وکاله په خوا د سوری کورنۍ جنگ پیل شوی دی. د پراخېدو ویره یې پیدا کړې ده او ممکن د جنگ. امریکا ویلې د اسرائیلو له خپل ځان نه د دفاع له حق نه به په بشپړ توګه ملاتړ وکړي. په داسې حال کې چې روسیې او ملګرو ملتونو په ټولو خواو باندې غږ کړی دی چې له صبر او زغم نه کار واخلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بېطرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمر ازبکستان ته په سفر تللی ترڅو د هغه هیواد لوړ رتبه چارواکو سره د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په دوه اړخیزو روابطو خبرې وکړي. د نړیوالو چارو څارونکي د انتظار خادم امریکا غږ سره په مرکې کې لومړی هم دغه پوښتنه جواب کړې. تاسو ته دروړو
منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان لپاره د ملا د تیر مثال لري او افغانستان هغوی لپاره بل مقابل ډېر سخت ارزښت لري چې د افغانستان اقتصاد او د افغانستان امنیت او ضرور او تهدید او هر څه پر هغوی باندې تاثیر کولی شي. هلته تقریبا په 5 مرکزي اسیا هیوادونو کې اویا میلیونه خلک اوسي. سره دې چې د اقتصاد اقتصاد په لحاظ باندې تیسره پیاوړ دی. تقریبا 300 میلیارډ ډالر په جمعي لحاظ باندې ټول مرکزي اسیا هیوادونه عایدات لري د کال. مګر د دوی براک ورکړه د دوی لیکت د افغانستان سره په تمام معنا باندې د افغانستان په ثبات کې د افغانستان په اقتصاد کې ډېر زیات کومک کولی شي. ښاغلی اتمر دغه سفر په دغه حالاتو کې چې موږ د پاکستان سره او یا هم د سیمې د بعضو هیوادونو سره کامل او بشپړ تفاهم ته نه رسیدلي. دا ګټه کولی شي چې تر کومه چې په خو وخت کې دا سفر رامنځته شوی دی.
د افغانستان په سوله کې د پاکستان رول څنګه ګوري، لکه څنګه چې حنیف اتمر په خپل سفر کې هم یادونه کړې ده چې راتلونکي کې به د سولې په تړه کومه ناسته چې کیږي هغه به په ازبکستان کې.
افغانستان ته مګړي د هم د بهرني او هم د خارجي کورنۍ او هم د بهرني چالش سره مخامخ دي. کور دننه اختلافات او غربت او فقر او تهدید او بهر نړۍ کې لا هم دغه کوم ارزښت دی هغه نشته دي، ځکه چې په خاره وخت رامنځته شوی دی افغانستان تفاهم بہتر مقابل لوری سره مخالف لوری سره مقابله وکړي. زه باور لرم چې ازبکستان تر ډیره حد پورې د افغانستان په سوله کې ډیر مومد او حکومتي نشي تمامېدلی، او د جنګ په مهار کې حکومتي تمامېدلی شي، او دا یو طرفه جاده نه ده بلکې دا دو طرفه جاده ده. کله چې موږ د افغانستان د امنیت خبره کوو مستقیمه د روسانو دخالت خبره رامنځته کیږي. روسان ویریږي چې په افغانستان کې دغه راپیدا کېدونکی تهدید به د مرکزي آسیا له هېوادونو د دوی هېواد ته نفوذ کوي. په دغه حالاتو کې دوی مجبور دي چې د ځان د ساتلو په خاطر باندې او د روسانو خوشحالولو په خاطر باندې په افغانستان کې د جنگ په مهار کې، بیا هم د جنگ د تروریزم سره د مقابلې لپاره ډېر حکومتي نقش ادا کوي. په داسې حال کې چې د دوی مخاینه د دوی تجربه د سولې په برخه کې فکر کوم چې ډېر زیات حکومتي ځکه نه استعمالېدلی، نه یې دوی تجربه لري، نه یې امکانات لري، او نه هم د سولې د راتګ کومه سابقه لري.
بله، خو په سیمه کې کومې ګډې ګټې کولای شي چې ازبکستان دې ته وهڅوي چې د افغانستان سره په سوله کې، په اقتصاد کې او په سیاسي ثبات کې هم وکړی شي چې مرسته وکړي؟ آیا داسې وجه شته؟
او اروپا او همدارنګ ختیځ آسیا، لویدیځ آسیا، جنوبي آسیا، د مرکزي آسیا په طریقه باندې یو له بل سره نښلي. که موږ د دومره مختلفو قطبونو د یو ځای کېدو نښتلو خبره کوو، نو دوی مجبور دي چې د افغانستان قضیه هېڅکله له یاده ونه باسي. دلته که موږ د ورېښمو د لار خبره کوو، دلته د چین د دخالت خبره کوو، او یا هم په نړیوال اقتصاد او خاص دغه سیمې په اقتصاد کې د چین د خیالولو خبره کوو، نو ازبکستان مجبور او مکلف دی چې د افغانستان سره داسې روابط وساتي چې وکړی شي دغه ګډ تجارتي مشترکات تنظیم کړي، مدیریت یې کړي او پر مخ باندې یوسي. دا یو مسله ده. دویمه ګډ ګټې هغه د جمعي او سیمه ییز امنیت ده. که چېرته په افغانستان کې اور بل وي نو حتما به سزول په مرکزي آسیا کې کوي، او که چېرته اوس د افغانستان د ثبات خبره او د هغه تاثیر په مرکزي آسیا باندې هېوادونو باندې له تیورۍ له قالبه راوتلي ده او په حقیقت باندې بدلېدونکي ده، نو د دې په خاطر باندې چې سیمه ییز ګډ امنیت رامنځته شي، دوی مجبور دي چې د ځان د ساتلو په خاطر باندې د افغانستان د ساتلو د ثبات سره کې امام علی رحمان د سوچی په کانفرنس کې ویلي چې موږ 1100 کیلومتره ګډه مشترکه پوله لرو د افغانستان سره، او د دې تقریبا 60% دا نام نه ده. نو په هغه وخت کې د دغه سي یو ابهام پیدا کېدل، د دغه سي یو فکر پیدا کېدل، د خلکو سره دوی مجبور شي د ځان د ساتلو په خاطر باندې د افغانستان ساتنه حتمی وګڼي. نو دلته ګډ مشترکات شته، هم د خواړي کو تنظیم مسله ده چې یو د بل همکار او کومکي عمومي تمامېدلی شي.
بله، ډیر مننه خادم صاحب. کور ودان
غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
نن د افغانستان په ختیځو سیمو کې د پولیو د واکسین کمپاین یو ځل بیا پیلېږي. دغه کمپاین په حق لازم غ همکاري نو شابه آشنا د افغانستان کې د پولیو د پروګرام د مسول ډاکټر هدایت الله ستانگزي سره مرکه کړې ده. تاسو ته درورو
ډاکټر صاحب ستانگزي، د پولیو کمپاین چې نن پیلېږي د څو ورځو لپاره به دوام وکړي او په کومو سیمو کې پیلېږي؟
نن مخیرات د فبروري د میاشتې په 12مه نیټه باندې په افغانستان کې د 2013 کال د پاره دوم کمپاین له خیره پیل کیږي، چې په دې کمپاین کې به زموږ تقریبا 144 اتیا ولسوالۍ د پروسس لاندې راځي، چې دغه 144 اتیا ولسوالۍ په شرقي حوزه کې، په جنوبي حوزه کې، جنوب شرقي حوزه کې، او په ځینو ولسوالۍ کې د شمالي ولایاتو کې شروع کیږي، او په 5 کلنه ټیټ ماشومان تر پروسس لاندې نیسو.
ډاکټر صاحب، تاسو خو د کمپاین سیمه مشخصه کړې، حوزه مشخصه کړې، خو څه پیشبینی کیږي چې په کم تعداد یا څومره ماشومان به واکسین شي؟
په دې کمپاین کې چې نن له خیره شروع کیږي دا یو فرعي کمپاین ده چې یو سلو څلور اتیا ولسوالۍ د پوښښ لاندې راځي او په دې کې مونږ د پنځو میلیونو په شاوخوا کې د پنځو کلونو ټیټ عمر ماشومانو ته د پولیو څاڅکي تطبیقوو او دې کې تقریبا د 50,000 شاوخوا کې رضاکاران به مونږ سره د کمپاین په تدبیر کې مرسته او همکاري کوي او دا کمپاین به د 5 ورځو لپاره ادامه پیدا کړي چې له نن نه نیولې تر 5 ورځو پورې دا ادامه پیدا کوي. انشاءالله چې مونږ ټول هغه خپل ماشومان چې مورد هدف انشاءالله د کوشش لاندې به راشي.
څومره مطمئن استئ چې ټاکلي هدف ته به ورسیږئ او په دې برخه کې د عام روغتیا د وزارت او د پولیو مسولینو کومه هڅه چې د خلکو ته د پوهاوی په برخه کې شوې دي چې دوی باید د 50 کلونو نه کموم را ماشومان واکسین کړي دغه هڅه به ساسي څومره نتیجه ورکړي او د ټاکلي هدف ته چې 15 میلیونه ماشومان به واکسین شي د ته به تاسو ورسیږي؟
ان شاء الله چې موږ د دې خپل هدف مو چې ټاکلی دی ان شاء الله خپل هدف ته رسیږو ځکه چې موږ د دې کمپاین د تطبیق لپاره منظم خپل پلان جوړو چې د کمپاین د مخکې شروع نه آمادګي پروسې دي او د کمپاین د تطبیق په زمان کې تدابیر دي او د کمپاین وروسته هم موږ د کمپاین مخکې هم د ټولو ولسوالۍ په سطح باندې د مایکرو پلاننګ یا د پلانګزاري مرحله لرو او په ضمن کې موږ د آگاهي رسولو لپاره د مختلفو لارو او چلنونو استفاده کوو چې یو چینل دغه داده چې موږ د علمای کرامو له طریقه د ګوند مرستې او د همکارۍ له کبله خپل ټول مانګو ته او ټول هغه څوک چې پروګرام کې تاثیر نه کوي خلک دغه ته آگاهي رسوي مخصوصا مانګو ته او د علمای کرامو رول ډیر مهم ده. د مکاتب له طریق نه موږ ډیر زیات خپل آگاهي رسوي د ماشومانو د هغه ماشومان چې په مکتبونو کې دي وزارت معارف همکاري موږ سره ډیر اړینه ده او ډیر کله همکاري د موږ سره کوي او په زمن کې د مختلفو رادیوګانو نه د تلویزیونونو نه د چاپی او غیر چاپی مطبوعاتو له طریقه موږ خپل پیغامونه خپل هیوادوالو ته رسوو چې خوش بختانه اکثریت زموږ مطلق هیوادوال چې هغوی ماشومان د 50 کلو نه ټیټ دي هغوی موږ سره د خپلو د ماشومانو د تطبیق کې موږ سره همکاري کوي یا خپل ماشومان د واکسین لپاره حاضروي. البته څنګه دي کې چې موږ دغه ټول تدابیر نیولې دي یا هم ځینې وړې مسلې او ځینې چالشونه شته چې هغه نه هم موږ سترګې نه پټوو چې کله کله هغه د دې باید کېږي چې متاسفانه یو تعداد لږ ماشومان د کمپاینونو په جریان کې د تطبیق نه د واکسین تطبیق نه محرومیږي.
ډېره مننه کوم ودان.
تاسو هم ډېره مننه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15. په جلال آباد کې د اسلام آباد د پښتنو د احتجاج په ملاتړ یو غونډه شوې ده. سبیح الله غازی رپورټ را لېږلې.
د جلال آباد شیر زیلو غالی کې راټولو د ختیځ ولایتو تر 3,500 خلکو د کوزی پښتونخوا د هغو ملت پالو د احتجاج ننګه وکړه چې د پاکستان حکومت په وړاندې د پښتنو سره د کېدونکو تاوتریخوالی په ضد کړو. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پښتنو د حقوقتنې پلکړې پرلت یا احتجاج پرون شنبه په مشروط ډول ختم شو او پاکستانو چارواکو ته ور وړاندې کړې 15 واړه غوښتنې حکومت ومنلې. د جلال آباد په نننۍ غونډه کې د ډیرو ویناوالو پر خوله د ډیورن کرخې د ړنګېدو غږونه ختلی او وایي دواړو غاړو ته د پښتنو په سینه راخکلي لیکن نشي منلی. استاد محمد اسماعیل یون د غونډې ویناوالو غونډه کې ویناوال ویل چې د کوزو پښتنو د پیلکړې ناری د بدرګي لپاره د سرونو قرباني ورکولې شي.
د کوز افغان د یووالي لپاره د هغوی د حمایت لپاره د هغوی د آزادۍ لپاره د هغوی سره د ام د سولې ام د لاریونو ام د غږ اوچتولو ام د قلم او که وخت راشي د تورې د اوچتولو وخت دی. نو په دې اساس
اخره برخه کې د غونډي د ګډونوالو و مادهیز پریکړلی کوم ولستل شو چې پکې ویل شوی د کوزنو پښتنو د حقوقتن لپاره د افغان حکومت اقداماتو کې ویوازې د اعلامیو په خبرولو د بسنن کوي او همداشانی پر ډیورن کرخه د اغزن سیم د لګولو کلک مخالفت اعلان کړ. تر دغې دستوري وروسته ګڼو ځلمو د لرو پښتنو د حقوقتنې د پیل کړي غږ او بدرګۍ لپاره اتڼې وکړي او ویویل د خپلو حقونو لپاره به مبارزه جاري ساتي. د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې زرګونو خلکو د کوزنو پښتنو د کړي نارې د ننګې لپاره لاریون کړی او د لر او بر یو افغان غږ بدرګه کړی دی. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان د کلک اقدام غوښتنه کوي چې د ماشومانو په خلاف تاوتریخوالی ختم شي. د ډبلیو ایچ او دغه غوښتنه د سویډن په سټاکهوم کې د غونډې نه د مخکې شوې ده. خبریالې لیزا شلاین رپورټ را لېږلې، زامن مومن درته لولي.
په راتلونکي کانفرانس کې به هغه لارې چارې په ګوته شي چې هغه د ملګرو ملتونو د پرمختګ دوامدار هدف لاسته راوړل دي چې د 2030 کال پورې د ماشومانو په خلاف تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. مګر احصایه د دغه هیلې په خلاف ده. د روغتیا نړیوال سازمان رپورټ ورکړی دی چې په درسته نړۍ کې 2 میلیارده ماشومان دي چې عمرونه یې د 2 او 10 کلونو ترمنځ دي. دوی د جسمی، جنسی یا احساساتي تاوتریخوالی یا د هېرېدو قرباني دي. په دغه راپورټ کې راغلی دی چې دغه تاوتریخوالی په کور کې د تړلو دروازو یا په ښوونځیو کې واقع کیږي. دغه تاوتریخوالی د قوي او زشت سلوک ځوانانو ترمنځ واقع کیږي. رپورټ وایي تاوتریخوالی د جنجال په حالات او په نورو نازکو وختونو کې وده کوي. د تاوتریخوالی نهایي عواقب مرګ دی. د ډبلیو ایچ او د غیر ساري ناروغیو رئیس ایتینی کروګ وایي د ځوانانو لپاره د مړینې یوه د مهمو علتونو نه ځان وژنه ده. کروګ خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
But beyond that, there are also for those who survive, which is the vast majority, a wide array of health consequences. Mental health consequences, depression, anxiety, insomnia, changes in behavior. They're more likely to smoke, to drink alcohol, to engage in...
مگر لدین علاوه د هغه چا لپاره چې ژوندی پاتې شي اکثره د روغتیایي عواقب سره مخامخ کیږي. په دې کې د دماغي روغتیا عواقب، خپګان، پریشانی، بیخوابی او په سلوک کې بدلون شامل دی. ډېر احتمال لري چې دوی سګرټ کولو، الکولو او خطرناک جنسي سلوک ته رجوع وکړي چې نتیجه یې ایچ آی وی، این سی ډی او داسې نور دي. کروګ وایي تاوتریخوالی خامخا نه واقع کیږي. تاوتریخوالی د پیشګویي او مخنیوي وړ دی. دی وایي د ستاکالوم کانفرانس به د ماشومانو په خلاف د تاوتریخوالی پای ته د رسولو لپاره په 2 ستراتیجیو باندې غور وکړي. په دغه 2 ستراتیجیو کې د دغه عمل په خلاف د قوانینو تطبیقول، د نارمونو بدلون چې وایي تاوتریخوالی نور د منلو وړ نه دی، د هلکانو د بد سلوک سره چل چلند کول، د محفوظه چاپیریال خلق کول او ځوانو والدینو ته درس ورکول شامل دي چې څنګه به ښه مور او پلار وي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په افغانستان او ملګرو ملتونو کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد ویلي دي چې کېدای شي پاکستان په دې نیت اوسي چې افغانستان د دوی د کنټرول د لاندې راشي. زموږ همکار نسیم ستانیزی د ښاغلي خلیلزاد سره مرکه کړي. تاسو درو ورو
نسیم خلیلزاد، تاسو معلومه ده چې د ولسمشر ټرمپ له ټویټ نه چې د جنوري په اخر کې ورکړی و، هغې نه وروسته په افغانستان کې بمونه زیات شول. داسې معلومیږي چې پاکستان تر یوې اندازې پورې ولسمشر ټرمپ ته په غوسه ځواب ورکړی دی. ستاسې په نظر باندې د ولسمشر ټرمپ د ادارې بل قدم به څه وي؟
تاسو رښتیا وایئ چې په آخر وخت کې په کابل باندې په خصوص په ملکی خلک باندې فشارونه زیات شوی ده. دا ممکن دی نتیجه د پاکستان کوم فیصله به وي یا د افراطی ګروپونو لخوا د تروریستی ګروپونو لخوا نه دا چې دوی باندې هم فشار زیات شوی ده
بله.
دوی جواب دا کار به وي اما دا کېدای شي یا د امریکای امتحان هم دا به وي چې دوی غواړي پاکستان او هغه ګروپونه چې دوی کنټرول کوي چې امریکا امتحان وکړي چې امریکا مجبور وشي چې په دا یو داسې نتیجه ته ورسیږي چې بدون د همکاري د پاکستان سره اوضاع په افغانستان کې حتی وخیمتر به وشي. بدبختانه دا د پیشبینی شوی و چې ممکن پاکستان داسې یو عکس العمل ولري اما زما په نظر ضرورت دا دی چې پر پاکستان باندې فشار زیاتر وشي. دوه درې لارې وجود لري امریکې ته. یو دا ده چې بر علاوه د قطع د کومکونه امنیتي کومکونه د پاکستان هغه خلک چې په دا مسایل کې لاس لري په حملې کې د هغوی نمونه په یو تور لیست شامل وشي او دوی د سفر په امریکا کې او د دوی فامیل سفر په امریکا کې او دوی بانکي حسابونه څه وشي بند شي او پس لغې نه که دا هم کافی نه و بیا کیدای شي چې پر پاکستان هغه مراکز کې چې افراطی گروپونه و تروریستی گروپونه فعالی دوی باندې امریکای نظامی عملی
په داخل د
پاکستان کې ځکه چې دغه مرکزونه په امریکای قوا باندې عمله کیږي په افغانستان کې امریکا هم حق لري چې د خپل ځان نه دفاع وکړي او دا قانوني حق د امریکای ده او که بر علاوه دغه نه هم کیدای شي چې پاکستان د یو تروریست کشور همکار په حیث څه وشي
د تروریستانو ساتونکی یا
ملاتړ هیواد وشي په امریکا د قانون نقطې نظر نه دا کار وشي چې په خپله بیا زخت ډېر تاثیرونه او نتیجې ولري. امیدواری داده چه پاکستان قبل اغا نه چه دا نور قدمونه د امریکای لخوار واخستل شیخ پل سیاست بانده تغییر راوری امریکای نگواری چه پاکستان سره دشمنی ولری زما په نظر
لده بامونه ورسته چه دیر وحشتناک بامونه و دیر ملکیان پکی وجل شول تاسته معلومه ده ولسمشر ترامپ ویلی چه طالبان سره نوری خبری نکی هم داغ خبره ولسمشر غنی هم تکرار کرده چې طالبانو سره به نورې خبرې نه کیږي مګر موږ وینو چې یو څو ورځو راهیسې د اسلام آباد او کابل ترمنځ یو څه ډیپلوماتیکې هڅې روانې دي اوس داسې تمه کیدلی شي چې کومه نتیجه به ورکړي.
وګورو زما په نظر شرایط تر اوسه پورې داسې نه ده په ځمکه کې چې سړی خوشبین او کی چې په پاکستان سیاست کې تغییر راغلی دی.
قدر مون اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ شنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونه زموږ برخه مو اوریده موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلی زموږ سره اوسئ د دې برخې خبرونه په یو څو ثانیو کې پیلیږي.